دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ هولمړی په مو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته
وایان احمد الله شوار د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای د افغانستان تر نیمای زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان مرکزی دفتر تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي ارزښت لري. دا سازمان لیکلي اوس د دې وخت راغلی چې د افغانانو تر څنګ ټول ودرېږي. په پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خوست او کونړ ولایتونو کې خپل وروستیو هوایی بریدونو ته په اشاره اعلامیه کې ویلي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې او په خبره یې د پولې هغې غاړې افغانستان څخه پاکستاني سرتیري په نښه شوي. یاد وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تحریکي طالبان پاکستان له افغان خاورې څخه په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې د کرښې امنیت ته پام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان لوری باید د کرښې اوږدو کې د هغو ډلو پر ضد اقدامات وکړي چې د دواړو هیوادونو امنیت ګواښي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې په خوست او کونړ کې د دغه هیواد د وړ مشپې هوایي بریدونه له یادونې پرته راغلي چې د افغانستان خپلواکي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر راپورونو اندېښنه وښوده. دغه سازمان تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو له کبله خلکو ته اوښتي. یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي. راپورونه وایي د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې سهار وختي په کونړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري کړي او تر پنځه څلوېښت زیات کسان یې وژلي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي برید په کلکه غندلی. دغه استازولۍ بېګا ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په قلمرو کې دننه د پاکستان دا هوایي بریدونه د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي بریدونه روان دي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو سبب شوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د اتومي څار ادارې د یو نوي سنټریفیوژ د ورکشاپ د څار لپاره د تهران په غوښتنه د دې هیواد د نتنز په اتومي بټۍ کې نوي کشفي کمرې لګولي. د نتنز اتومي بټۍ د ځمکې لاندې جوړه شوې. ملګری ملتونه د تهران په غوښتنه دا اقدام په داسې حال کې کوي چې د ایران د اتومي موافقې د بیرته احیا کولو لپاره هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. ایران وروسته تر هغې د نتنز په اتومي بټۍ کې دا نوی ورکشاپ پیل کړ چې د کراچ د سنټریفیوژ په بټۍ کې د جون په میاشت کې د ایراني چارواکو په قول دورانکارۍ برید وشو. په شمالي کوریا کې مطبوعات وایي د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د یوې داسې نوې وسلې د ازمایښت ننداره کړې چې ښکارېږي د اتومي وړتیا لرونکي تاکتیکي لارښود د وسلې نوې بڼه وي. د نوې وسلې دا ازموینه د پیانګیانګ د پاراونکو ازمایښتونو تازه بېلګه ده. د رودانګ سینونوم په نامه ورځپاڼه چې حکومت یې چلوي نن د دې وسلې د ازمایښت عکسونه خپاره کړي او داسې معلومیږي چې د لنډ واټن ویشتونکي وسله د سمندر په غاړه کې د یو ولاړ موټر څخه وارېږي. ټاکل شوی چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن روانه او نه هند ته ولاړ شي. د هغه دا سفر په خوا پلان شوی خو د کرونا وبال کبله وځنډید. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
ټاکل شوی نوموړی د جمعې په ورځ نوې ډیلی کې د خپل هندي سیال نرندر مودي سره وګوري او د خپل منځي دفاعي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا سره وغږیږي. دا د برېټانیا د صدر اعظم په توګه هند ته د جانسن لومړنی سفر دی. برطانیہ پر اوکراین د روسی یرغل ته پکتو حسکی هند قانی کی چې په مسکو تا کیا کم کی متیولا عبد امریکا غ اشنا راډیو واشنگتن.
روسیا دغه هیواد د هوایی دفاع ځواکونو له خوا د اوکراین د یو پوځي الوتکې چې دغه هیواد ته یو اصلي لیک دولي د راپور زولو ادعا کړي. مسکو ویلي د الوتکې هغه وسلې لیک دولي چې لوی دزو هیوادونو اوکراین ته ورکړي. د روسي ټاس خبري اژانس دغه هیواد د پوزي سرچینو په حواله لیکلي چې دغه لوتکه د اوکراین سویل لویدیس کې اوډیسا ښار ته نږدې وشتل شوې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. پاکستانی جیټ الوتکو د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې د شنبه په شپه یو شمیر سیمه بمبارد کړي چې د عیني شاهدانو د معلوماتو له مخې د ښځو او ماشومانو په شمول پکې په لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دې بریدونو افغانان ډیر خپه او په قهر دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د پاکستان سفیر احضار کړی او اعتراض یې لیکې سپارلې ده.
د لومړي ځل لپاره د شنبې په شپه پاکستانی جټ الوتکو د افغانستان په خوست ولایت کې هوایي برید کړی او په کونړ ولایت کې ځمکني او راکټي بریدونه کړي دي. عیني شاهدان وایي په خوست کې د ښځو او ماشومانو په شمول شاوخوا څلوېښت کسان او په کونړ کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په قربانیانو کې اکثره له وزیرستان څخه بې ځایه شوي کسان شامل دي.
د شپې په درې بجو باندې تایره دوغلاله د پاکستان جټوي تایره زنګوي شپې درې بجو تایره جټه بمبارینا سیریکړل کیرینا ویوستل وړه بال بچي ویوستل شزینا وړکی جنکای غون څلوېش کسان څو شهیدان شوي وي پینځلس کسان شل کسان زخمی دي دا خستر وړي دي. مشته نه رئیس معلومات پته نه لګیږي.
د پاکستان د هوایی او ځمکني بریدونو په خبرګون کې د خوست اوسیدونکو مظاهره کړې او د بریدې پکلاکه غندلې ده.
د پاکستان جبر ریاست له خوا په یو هیواد کې د غیر منصفانه او وحشیانه بریدونو په مقابل کې ولس تیار دی چې په خپل تصمیم ونیسي. د پاکستان دا وحشیانه بریدونه د دې کاروندوی کوي چې دوی د پښتنو نسل وژون کې دي.
دغه ظلم، دغه وحشت، دغه تیری، دغه برید خاموش ما پرېږدي. دغه ته باید ځواب ورکو.
د مخکنی جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په ټویټر لیکلی، پاکستانی جټ الوتکو دنه په افغانستان کې د پاکستانی طالبان تحریک په نوم کورونه په نخه کړی. دا لومړی ځل چې د پاکستان هوایی ځواک دنه په افغانستان کې برید کوي. په کابل کې ګډاګي حاکم دی خبرګون خودلې نشي. د مخکنی دولت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د پاکستان هوایی بریدونه غندلی، وایي دا بریدونه هیڅ د توجیه وړ نه دي. په کابل کې د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپل په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړي او ورته اعتراض لیک ورکړي. همداشان ویل کیږي چې پاکستان هم په اسلام آباد کې د طالبانو شرزافر احضار کړي دي.
متقی صاحب ویل د خوست او کونړ په شمول د ټولو نظامی تخطیو مخنیوي دی وشو. دغه ډول پیشي د دواړو همسایه وادونو ترمنځ اړیکې ترنګلی کوي چې له همدې ترنګلی حالت څخه به د دواړو هیوادونو بدخواهان او مغرضی کړي سوء استفاده وکړي او بدې پایلې به ولري.
خو عامو خلکو او د چارو څیړونکو په دې ډول د پاکستان د سفیر په احضارولو نیوکه کړي.
نو دغه ناست په هیڅ شکل باندې احضار ته ورته نه ښکاري. نه د غنزور نه چې کوم دی په کوم شکل دی سره لیدنه کړي د دغه احضار ته ورته ده، نه هغه اعلامیه چې خبره کړي ده هغه احضار ته ورته ده. اوس چې موږ ګورو اول خو په خپل وزیر سره کتلی دي د سفیر سره چې دا خپل په یو شکل باندې هغه ته د قدردانی کول دي، او بل خو کوم ژبه چې په اعلامیه کې کارول شوې ده هغه هم ډیره نرم او ډیره پسته ده، او هغه کې عمومي داسې د خو روابط او د نور خلکو چې د دواړو هیوادونو ممکن دښمنان یې هغه به دغه موضوعات نه استفاده وکړي. نو دا ډیر زیات د تاسف زیاده چې طالبانو دغه یو پس دریز په دغه موضوع کې نیولې ده.
پاکستان د افغانستان نوې حکومت په رسمیت نه پیژني، نو دغه شکایت هم په رسمي توګه نه ثبتيږي. په کار خو دغه و چې په کابل کې دغه سفیر چې صلاحیت او مسؤلیت نه لري په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دغه د کابل نه سره ډیپلوماټانو شړل شوی وای.
پاکستان په خوست باندې په هوایی برید کې لاسلرل رد کړی دي. سورزی مخکې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو په برید کې د اتو پاکستانی پوځونو په شمول یو ملیشا وژل شوی او پنځه نور ټپیان دي. ګومان کېږي پاکستان هڅه کړې د پاکستانی طالبانو په پلمه د نن افغانستان کې عملیات وکړي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان پاوز د بریدونو نه وروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي تروریستان په پاکستان کې د بریدونو لپاره په آزاد ډول د افغانستان له خاورې نه کار اخلي. طالبان حکومت په پاکستانی لور غږ کړی دی چې بیا ورته اشتباه تکرار نه کړي کنه بد پایلې به ولري. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
پاکستان د بهرنی چارو وزارت د ډیورند کرخې په اوږدو کې په دوه ولایتونو خوست او کونړ باندې د هوایي برید او توغندیو د بریدونو وروسته په یوه اعلامیه کې پرته له دې چې د افغانستان په خاوره بریدونه تایید او یا رد کړي ویلي چې تروریستان په پاکستان کې د بریدونو لپاره په آزاد ډول د افغانستان له خاورې کار اخلي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د افغانستان سره د تیرو څو میاشتو راهیسې په موثر ډول د ګډ سرحد په اوږدو کې د همغږۍ او امنیت د خوندیتوب لپاره په اړیکو کې و، خو د بده مرغه د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د بندو شوو تروریستانو سیدلو عناصرو په سرحدي حوزه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو پوسټو باندې بریدونه دوام ورکړي چې له امله د پاکستان څو امنیتي منصوبین وژل شوي دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د افغانستان د خاورې تمامیت او خپلواکۍ ته درناوی لري. په اعلامیه کې طالبانو له اسلامي امارت څخه د هغو کسانو په خلاف د اقدام غوښتنه شوي چې د اعلامیې له مخې په پاکستان کې دننه په توریستي فعالیتونو کې لاس لري. د طالبانو اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سربیره د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او کلتور وزارت موین زبیح الله مجید هم پر خوست او کونړ ولایتونو باندې د پاکستان د پوز بریدونه په سخت ټکو غندري. پاکستان ته مشوره ورکړي چې ورته اشتباه تکرار نه کړي کنه به د پیلې به ولري.
پاکستاني لورې باید په دې باندې پوه شي جګړه که پیل کیږي د بدی چا په ګټم نه وي، د بدی سیمې د بسوباتي سبب ګرځي او افغانانو بیا د خپل هیواد ساتنې په برخه کې امتحان ورکړي. د نږدې ناتمیا سره وړاندې د امریکایانو ماتې د لوی درس او عبرت د ټولو هغو متجاوزینو لپاره داسې څوک غواړي د افغانستان خاورې او حریت او ازادي ته په سپکه وګوري. افغانان باید مجبور نه سي چې یو اقدام وکړي. موږ اوس کوشش کوو چې دا موضوع د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو نه حل سي او د بیا تکرار مخنیوي وسي او غواړو چې پاکستاني لورې هم په دې مورد تعمق او تعقل نه کار واخلي او اشتباه تکرار نه کړي. بیا افغانانو حوصله کوي ازمایل سي بیا نتیجې منفي راوځي او د ملتونو ترمنځ د درز او مخالفت سبب کیږي او بیا به افغانان مجبوري کیږي خپل خاورې د دفاع لپاره په متقابل اقدام لاس پورې.
افغانستان د لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونامه هم په اعلامیه کې په خوست او کونړ ولایتونو کې د وی بریډونو په پایله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوند لپاره جوړ اندېښنه څرګنده کړي. افغانستان په خوانی جمهوریت سمیت کړي هم د بریډونو په کلکه غندلی دي. د چارو شمیر افغان کارپوهان د دغو بریډونو په اړه وایي چې پاکستان پوز په افغانستان کې اوسنی وضعیت د دغې بریډونو لپاره یو خبر فرصت په توګه کارولی دی. د سیاسي چارو کارپوه رامش سلیمی وایي چې پاکستان د طالبان د اسلامي امارت څخه په ډیرو برخو کې د مرستې تمه لري.
حملات ارتش پاکستان به خاک افغان
خلیلی سلیمی ویل د افغانستان په خاوره د پاکستان د پوز بریډونو په داس کې تر سره کیږي چې په پاکستان کې نوی حکومت وخت رسیدلی دی. د بل پلوه طالبان هم په دې موقعیت کې نه دي چې دغو بریډونو ته ځواب وویل شي. د پاکستان له نظره دا یو ډیر پرڅاتو چې تر اوسه دغه هیواد په اختیار کې
ورداشته
است. خاګل سلیمی د بریډونو پر خپلواک هیواد سرګن تیری غړي. د نړیوالو اړیکو او کارپو سرور جعفری وایي چې پاکستان پوز په خوا هم د افغانستان په سرحدي ولایتونو ته توغندي بریډونه کړی. خو د جعفری په وینا افغانستان لوري هیڅ کله د بریډونو ته سخت ځواب نه دی ویلي.
نه این عمل کرد مستند سازی شده و نه هم بنه.
خاګل جعفری ویل نه دا کړی مستند شي او نه هم نړیوالو ادارو ته سپارل شي. مثلا موږ په تیر وخت کې د دې شاهد نو چې مسل نړیوال ادارو ته وړاندې شوی وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوال ادارو ته په دې وروستي کې ګوري چې هم بمباري شوی او هم زموږ هیوادوال په وینو کې لړل شوی. د نړیوالو اړیکو دغه کارپو په افغانستان کې د اوسني نظام څخه د ټولو ملاتړ نشتوالی او د ډیورنډ کرښې په اړه د پاکستان امنیتي اندېښنې هم دغسې بریدونو ته د پاکستان د پوځ د هڅونی د عواملو په توګه یادی.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لما التیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. هغه کارپوهانه او مبصرین چې د طالبانو کړنې څاري وي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل د طالبانو د حق ډلې پرېکړه ده چې ډېره سخت دریځ ده او دا څرګندوي چې طالبان یوه خوله نه دي او د واک پر سر ستونزه لري. په دې اړه نور تفصیل د فرانسې د خبري ارژانس په راپور کې اورئ.
یو شمیر جګپړو طالب چارواکو چې د نوم د نه خودلو په شرط د فرانس پریس خبری ایجنسی سره خبري کړي وای چې د نجونو د خونځو په موضوع د طالبانو مشر هبت الله خونزاده په خپل مداخله وکړله. یو بل جګپړو طالب چارواکي بیا د نجونو د خونځو تړل کېدل تباو کون کې پریکړه وبلله. طالبان وروسته لاغه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته خونځي وتړل چې د دې ډلې مشرانو په قندار کې په پټه سره وکتل. د افغانستان دننه او د باندې هر ورځ د نجونو د خونځي د بیا پرانستلو غوښتنه کیږي.
امروز خانمان نمیفهمه کس کدام حق حقوق برخوردار است و همین قسم خانواده ها همچنان نمیفهمه کس کدام حق حقوق فرزندایشان، خانمایشان، همسرایشان، دخترایشان برخوردار است. اگر اونا حق حقوق از نور بفهمه هیچگاه نمیگه تو از خانه بیرون نرو، هیچگاه نمیگه که تو مکتب نرو، هیچگاه برش نمیگه که تو دانشگاه نرو، هیچگاه برش نمیگه که تو چی نرو سر کار نرو.
سره له دې چې طالبان د نجونو د خونځو د تړل کېدو د پریکړې لپاره یوازې همدا دلیل راوړي چې باید د خونځي د اسلام په اصولو برابر وي، خو د دې ډلې یو جګپوري غړي فرانس پریس خبري ایجنسی ته وویل چې د دې ډلې مشر او یو شمیر نور غړي په دې موضوع کې بیخي ډیر سختګیر دي او په پریکړه کولو کې هغوی برلاسي وو.
قسمه که پیغمبر بزرگ اسلام باز هم میگه، میگه از گوارا تا به گور دانش بجو. اگر ما ببینیم اولین وحی که به پیغمبر بزرگ اسلام آمد چی بود؟ اقرا بود، یعنی بخوان. پس چگونه میتونن حکومت امارت اسلامی امروز ادعای زیر داشته باشن که مطابق به شریعت اسلامی، اما چگونه میتونن حق اساسی و حق انسانی زنا و کودکای سرزمین چی کنن؟ سلب کنن.
د دنمارک د کارټوال شورا سرمنشي شارلټ سلنت فرانس پریس اژانس سره مرکه کې ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو تړل کېدل ناراحته کوونکې بللې ده.
موږ د نجونو د متوسطه خونځو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. زه فکر کوم د دې لپاره چې افغانستان پرمختګ وکړي د دې هیواد ټولو منابعو ته ټول افغانان اړتیا لري. بله مهمه خبره دا ده چې موږ خود ته اړتیا لرو چې وشي کولای اقتصاد سره مرسته وکړي.
په لندن کې میشته یو څېړونکی اشلی جاکسن وایي چې یو شمیر ملایان د حکومت په پریکړو کې به هر پاتې دي او د نجونو د خونځو سره مخالفت کول ورته یوازینی لاره ده چې په حکومت کې خپل نفوذ څرګند کړي. خو په ورته وخت کې د دنمارک د کډوالو د شورا مشره وایي چې جنگ ځپلي هیوادونه باید هیر نشي.
So we as a humanitarian agency
مونږ د بشري مرستندوی ادارې په توګه چې د نړۍ په ډیرو نه امن ځایونو کې چې د بشري کړکیچ سره مخ دی کار کوو، باید نړیوالې ټولنې ته یادونه وکړو. هغه هیوادونه باید له یادونه وستل شي چې مخکې جګړې ځپلي دي.
جګپوري طالب چارواکي وایي د دې ډلې سخت دریز مشان کوخ کوي د نجونو د خونځو د تړل کېدو په څیر پریکړو سره مخالفت کوي. خپل هغه جنگلي خوشاله وساتي چې د لری پروتوسي مخالک دي او ډیر محافظه کاران دي. د طالبانو دا غړی همدارنګ وایي چې هبت الله خونزاده د عصري علومو خلاف دی او دا کار د حامد کرزي او اشرف غني د حکومتونو سره تړلی بولي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمه نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د اوکران پلازمېنی کیف او لوی خارونه کې د 14 غوونه اوریدل شي. د اوکراین په یو شمیر خارونه کې د څه وخت د 14 او تازه بریدونو خبر ورکړل شوې چې روسي خبرداري ورکړي چې په کیف باندې خپل بریدونو ته زور ورکړي. نور تفصيل په راپور کې اوري.
د اوکراین د پارلمان غړي سویاتوسلاو یوریش ویلي دي چې په کیف هم راکټي بریدونه او توغندي ورشوي دي، که څه هم روسي ځواکونه د کیف د شاوخوا سیمو نه وتلي دي. نوموړي د شنبه په ورځ د برتانوي ټلویزیون سکای نیوز سره په خبرو کې وویل چې روسي ځواکونه د لری واټن نه د بریدونو لپاره د توغندیو کار اخلي.
کیف کنټینیو ټورست
په کیف باندې د روسي د کروز توغندیو بریدونه دوام لري.
که څه هم مونږ د کی په شاوخوا کې روسانو ته ماته ورکړه او د پولي پوګدو کې مو په شاوتن ډول خو حقیقت دا دی چې مونږ د کی په اړه دا ویر لرو چې روسیا به د نیولو لپاره بیرته راشي.
د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د روسیې پوځیانو په کیف او مایکولیف ښارونو کې پوځي اهداف فجر کړی دي.
په کیف کې د ټانکونو د تولید یوه فابریکه او په مایکولایف کې د درنو وسلو د ساتنې تاسیسات مو د توغندیو په برید کې په نښه کړي دي. د شپې په وخت د دقیق توغندیو لخوا د دښمن شپاړس هدفونه په نښه شوي.
د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د ماریوپول د ایلچ د فولادو او وسپنې فابریکې په مکمله توګه کنټرول کړي چې په ښار کې د یوکرایني ځواکونو یوه د پاتې پوسټونه وه. دغه رپورټونه تر اوسه ناتایید دي که چېرته مسکو ماریوپول ونیسي نو دا به لومړی لوی ښار وي چې روسیې کنټرول ترلاسه کوي. د یوکراین د دفاع وزارت ویان الکساندر متوزیانک د جمعې په ورځ وویل چې روسیې د خپل یرغل د پیل راهیسې په لومړي ځل په ښار کې د یوکرین په ځواکونو د برید لپاره د اوږد واټن ویشتونکي توغندي استعمال کړی دی. روسیې له هغه چې د توغندیو او هوایي بریدونو په ترڅ کې د چیرنیف ښار ویجاړ شو، جګورونکو د شنبې په ورځ د یوکرین په دې ښار کې د ویجاړو شوو ودانیو پاکولو ته دوام ورکړو. د یوکرین د بیړنیو خدماتو لخوا شریکه شوې ویډیو کې جګورونکي ښوول کېږي چې په څو پوړیزه ودانۍ کې کار کوي. د یوکرین پوز د شنبې په ورځ وویل چې په یوکرین د روسیې د توغندیو د حملې ګواښ موجود دی. د پوز د لوی درستیز ویان الکساندر شپون وویل د روسیې پوز د ازیوم په سیمه کې تر 200 پورې تکنیکی ډلې متمرکزې کړي دي.
د دښمن اصلي هڅه د خپلو پوځیانو په بیا تنظیمولو او پیاوړي کولو، د کیپ ښار د قسمي محاصرې په دوام او د توپونو په ویشتلو متمرکز دي. دښمن د ایزوم ښار په سیمه کې تر 22 پورې تکتیکي ډلې متمرکز کړي دي. د دښمن اصلي هڅه د هغو پوستو په ساتلو متمرکز دي چې پخوانی ول شوي او هغه سرحدونه چې ورته رسیدلي دي.
په ان وخت کې د یوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی یو ځل بیا د جمعې په ورځ پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې د روسیې د تیلو په صادراتو بندیزونه ولګوي. هغه دا هم وویل چې دا وخت حالات ډیر خراب دي. نظرانی سسی، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د امریکا حکومت په پام کې لري چې د شلو صنعتي هیوادونو په راتلونکي غونډه کې په یوکرين د روسیې یرغل او په نړیوال اقتصاد د یرغل په اغیزو خبرې وکړي. څېړونکو وایي ښایي د امریکا د پلان د سترې اقتصادي ټولنې د غړو ترمنځ واټن لا پسې زیات کړي. نور حال په راپور کې اوري.
په اوکراین کې د جګړو په زیاتېدو سره د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې روسیا د نړۍ د سترو شلو صنعتي هیوادونو له ډلې څخه وباسي او د اوکراین د یرغل مسأله د سرمشیزې په اجنډا کې شامل کړي.
د هغو پیښو لپاره چې نړیواله ټولنه تر خپلې اغیز لاندې راودي دا یوه غیر معمولي خبره نه ده، لکه اوکراین او پر دې هیواد روسي یرغل په نړیوالو سرمشریزو کې مهم رول لري. د هغوی اقتصاد وده او بیا رغونه به داسې مسله وي چې نړیواله ټولنه به پکې شامل وي او همکاري وکړي.
د امریکا د غدریز د جیشل د راتلونکي غونډې کوربا او د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د سخت انتخاب سره مخامخ کړی دی، ځکه چې دوی او ځنې نور د منځنۍ کچې غړي هیوادونه ځانته خپله خاصه اجنډا لري.
د اندونیزیا ولسمشر غواړي چې د جیشل د سرمشریزې ماموریت عملی او یقیني کړي چې په اقتصادي لحاظ مخ پر ودې هیوادونه د انرژۍ او د توکو د بایو د کړکېچ په شمول د کرونا او با په پایله او حل لارو خبرې وکړي.
په 2014 کال کې چې روسیې په کریمیا قبضه وکړه نو د اتو سترو اقتصاد لرونکو ملکونو له ډلې څخه روسیه وایستل شوه او د جی او په نوم پاتې شوه. خو د دې احتمال کم لیدل کېږي چې روسیه به د جی شل د ډلې څخه هم وایستل شي، ځکه چې په دې ډله کې ټول په یوه دریز نه دي متفق او د غړیتوب د ختمولو رسمي تګلاره نشته. تر دې دمه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین په ملاتړ په دې غونډه کې د ګډون نیت لري.
President Biden isn't going to be in the room with them.
The American Council, the Canada Sadrazam aw da yow shmir nuru arubai hwadun mushran ba aw sara nakini. No da Indonesia mashatabata ba sakhtawi che da Russia da para 15 pag nuru hwaduna khafaki.
سفیر دین ترنسایا د جانی چې د راتلونکو غونډې د تنظیمونکو څخه د امریکا غاک ته ویلي چې اندونیزیا به هڅه کوي چې د جیشل د برخوالو خبرې هم واوري او د دې اقتصادي ناستې هدفونه هم په ځای پاتې شي. بل خو د سپینې ماڼۍ ویان دي د دینی وکو په جواب کې چې ګنی امریکا غواړي د شل اقتصادي هوادونو د ناستې نه د روسیې د یستلو په سر د غونډه کې درز واچوي. وویل چې پوتین په خپل ځان د نړۍ په مقابل کې درولای نو ځکه یې په نړیوالو ناستو کې هیڅ ځای نشته دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو د بادغیس ولایت د کرهنې د ریاست مسولین وای له هغه رئیس چې د طالبانو مشر د کوکنارو په کار بندیز ولګوه اوس د ریاست په دې حڅه کې دی چې د کوکنارو بدیل کښتونو ته وده ورکړي. هنجه اوس په بادغیس ولایت کې د کوکنارو ښه بدیل په توګه یادېږي. سیفی الله احمد زی پاړه رپورت لري.
د بادغیس په ولایت کې یو شمیر بزګران وایي چې په دې ورستي کلونو کې د کوکنارو د ښه بدیل په توګه د هنجې کار زیات شوی او ډیرو بزګرانو د هنجې یا انغوزې کرلو ته مخه کړې ده. دا بزګران وایي چې د هنجې ګټه هم ښه ده. عبدالباسط له څلورو کلونو راهیسې د هنجې کار کوي. وایي ځکه دا بوټی کری چې بای الوړه او صادراتي بوټی هم دی.
میتونه ای جاگزین بسیار خوب مناسب و عالی برای کشت خشخاش و مواد مخدر باشه. به همه خاطر مفاد زیادی عزیز که در سالهای اخیر در ولایت بادغیس هم دهاکن بیشتر با این زراعت و با این کشت روی آوردن.
ده حکمت الله په نوم یو بل بزگر هم د انغوزه په کر بوخت دی. وای د کوکنارو کخت چولن ته زیان رسوي. هغه نور بزګرانو ته وای چې د انغوزه ګټه د کوکنارو په پرتله دوه چنده زیاته ده.
چون یک کشت کس تمام جوانه مال میتونه که نجات از مواد مخدر و از دیگه موادی که جوانه مال به خطر مواجه کنه یکش نجات میتونه.
لبل خوا د بادغیس ولایت د کرن رئیس وای چې د طالبانو د مشر لوري د کوکنارو پر کخت د بندیز نه وروسته د ریاست هڅه کوي چې د کوکنارو بدیل کښتونو ته وده ورکړي.
نو ځکه چې د تاریاکو د بدیل کښت چې دی چې د تاریاک پر ځای باندې باید بل کم کښت ته موږ ترویج ورکړو. هغه زموږ په نظر باندې دغه دی د هنګې یا د انغوزې په حساب دغه هنجې ورته وایي یا انغوزه ورته وایي دا ډېر ښه بدیل کېدلی شي ځکه چې دا ډېر قیمتبها بوټی هم دی.
هنجه یا انغوزه زیاتره د درملو په جوړولو کې استعمالیږي او د افغانستان یو مهم صادراتي بوټی هم دی. دغه بوټی تر ډیره د افغانستان په شمالي ولایتونو او په لورو پرتو ځمکو کې کرل کیږي. خو په وروستیو کلونو کې د هیواد په لویدیځو ولایتونو په تیره بیا بادغیس ولایت کې هم دود شوی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خوست او کونړ ولایتونو کې خپلو وروستیو هوایي بریدونو ته په اشاره اعلامیه کې ویلي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر راپورونو اندېښنه ښودلي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازوالۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي برید په کلکه غندلي. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپېڅلي حساس ځای الاقصی جومات انګړ ته ننوتل. په دغو دوه ورځنیو شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د اتمي څار ادارې د یو نوي سنټریفیوژ د ورکشاپ د څار لپاره د تهران په غوښتنې د دې هیواد د ناتنس په اټومي بټې کې نوي کشفي کمرې لګولي. ټاکل شوی چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن روانه او نه هند ته ولاړ شي. درې چینایي ستورمزلې د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو له تېرولو وروسته بېرته ځمکې ته ستانه شو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مو شي.